سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصرې د توړاندې کوو په اړومبه د دې وخت خبرونه او د ماورې عدالت وجون خلاف د لدرکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لا ډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده او د امریکا سینټ بعد راتلونکو کال له پیل څخه یوکرين ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نہ اچوی. د خبرونو تفصیل د ماورای عدالت وجون خلاف د لا درک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لنګ مارچ لډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دی. په ډر اسماعیل خان کې د مشالی ډو خبريال وایي چې لاریون تیر شپه له بلوچستان صوبې نه ډر اسماعیل خان ته رسیدلې وو او نن سهار د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلی وو. د لنګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د سلورو لوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترهګری ضد پولیسو ادا کړې وه چې دوی په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وجلی دي. وروستو د وجل شوو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوسو کورنۍ ویل چې دغه کسان په جالی پولیس مقابله کې وجل شوي او ولسی وګړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د دسمبر په 12مه مشال لیډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې د های کورټ په حکم د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړتیا په تور سلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد مقدمه درج کړي دي. په پاکستان کې د کال 2024 د پروري د 8 منټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو تر لاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 22مې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي دي چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار په مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پر لټ ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د دسمبر تر 15مې د پر لټوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلي. په دغه اړه پرون د احتجاج پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائي مشر عبدالقهار ودان وویل
دوی پر روزګار باندې کلغان لګېدلې دي او دا بیا ډېره ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی دوی میاشتې بعد به حکومت جوړېږي د هغې په خپل مینډیټ کې چې د دې مینډیټ دي دا مینډیټ ته دی نه
پرتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ را تګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت د اکتوبر له 28مې راهیسې دوام لري. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې دا کار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال سید آصف منیر وایي پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. د فوج د اماړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر د خبرې په امریکا ته د دورې پر مهال د امریکایي مشرانو میډیا او لسړنیزو ادارو سره د ملاقاتونو پر مهال کړی دی. جنرال آصف منیر دسمبر له 12مې د امریکا په سفر دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوره. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د سلاکار له دندې د لری کولو امر کړی دی. کمیشن پرون د یوې عریضي دورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د سلاکار احد چیما د لری کولو حکم ورکړ. اریزا په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته ورکړې وه. په اریزه کې غوښتنه شوې وه چې د نشکاری او بین صوبایي رابطې وزیر فواد حسن فواد او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري ډاکټر توقیر حسین شاه د هم د خپلو څوکیو نه لرې کړل شي. ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې په درخواست کې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نوم هم شامل وو او غوښتنه شوې وه چې هغه د هم له منصبه لرې کړل شي. د ټاکنو کمیشن د حتشیما له عهدې نه د لرې کولو هدایت ورکړی دی او د کابینې ډیویژن سیکرتر ته په دې اړه سمدستي د حکم جاری کولو امر ورکړی دی. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکراین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رای نه اچي. په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر نن خبریالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي به د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډیره لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نو سمو کړی وي. چک شومر او په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکینل په یو ګړه اعلامیه کې خبریالانو ته ویلي دي چې مذاکرات کوونکو حوصله افزا پرمختګ کړی دی خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روسیې خلاف په جګړه کې د یوکراین مرسته وکړي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند چمن پر لټ په ملاتړ د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کړې.
دا وو مطالبات دا دي چې زموږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د څوونو کلو زور اجو زموږ روزګار دی بالا.
په مومندو کې خلکو د کرکري لپاره د باراني ډیمونو د جوړولو غوښتنه کړې ده.
کم سے کم آگے وڑکی ڈیم وہ تاریخی ہے دسمال ڈیم پر شکل اوغ ابن کستور کی آگے تا پانچ چھ ہزار گرے رزم کا ہم آئی کے دلیشی
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویل دي چې تر اوسه افغانستان ته سلور لکه او اویا زر افغانان ستانه شوي.
دا شپږ لکه د 2021 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو موږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوي د دوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي. شي
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبې موضوع ته نن په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شو. په دغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکي یعنی 2023 کال د فروری په 8 نیټه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وکیلانو د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لرې کولو غوښتنه کړې ده خو په هیواد کې دریو لویو سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل په خپل اعلامیو کې په حلقه بندیو نیوکه وکړي او د چیف الیکشن کمشنر د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل امل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل
کما الکا بندیان و سوی دا بالکل دا ریگنگ او دا داندلی او بالکل بنیادی چپو سی دا الیکشن کمیشن او دا ټولو په منیجمنت باندې کار وشو. ټول وکیلان یا لهغه له خوانه په الکا بندیانو باندې ډیر سخت تاپوزات او ایزار کړی دی چې په الیکشن کمشنر دا هغه بایس نه شو کې جدا وجه مختلف او د وکیلانو چې کې حل کې دي دا غول خو دا مطالبه راغلی ده چې چې په الیکشن کمشنر د زړه زړه مستعفی سي.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارټی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم څرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنې د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلی شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیمیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں
دو وکیلان تنظیموں ہم دا سیاسی گندونو پشان دی دوی ہم دا سیاسی گندونو سر آڑی کی لری اس دا وکیلانو دو ڈالی دی دو دا حمد خان ڈالا جا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈال دا اسم جانگیر دا خوز پخاگ ڈالا کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی دا غختان ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلانو دا ڈالی لخواہ شوی دا د وزیر اعظم بشیر احد چمچ د شهباز شریف ډیر نزدې کسو د الیکشن کمیشن لخوا لری کړل شو. د هغې نه پس دا ډیر تزیانګران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول د اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کېدونه پس د چیف الیکشن کمیشنر د مستعفی کېدو غوښتنه منطقي نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمیشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دې ترسره شي.
الیکشن کمشنر کو پدے مرحلہ استعفی اور کئی نو صدر دونہ کولے شی چے قائم مقام یا الیکشن کمشنر چے دے اغبا اپوائنٹ کی خو پاگے مانے چے سونا شراکت دار دی کاغ سیاسی گوندونا دی یا کہ ایمن وکلا تنظیمون دی نو اغبا بھی بیا اعتراض کئی دو پاکستان دا روایت پاتے شوے دے سمر الیکشن چے مخ کے شوی دی نو دا الزامون مخ کم لگی چی کلم حلقہ بندی کی گی پکم حلقہ کی رد و بدل کی گی نو پاگے مانے گروپوں نے یا سیاسی جماعتوں نے یا برادریانی نو یو برادری بپے یا یو سیاسی گوند پاگے مانے راضی بل بپے چی کم دے راضی نہیں بھی.
خدا پاکستان بار کونسل دا ایگزیکٹو کمیٹی چیئرمین حسن پاشا دعویٰ کوي چې دا چیف الیکشن کمشنر مستعفی کې دوسرا انتخابات نه ځنډیږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. دا دسمبر ٹی وی سره د خبرو په وخت اویل
فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
دا شفاف او آزادانہ انتخابات پر ضروری ده چې دا صورتحال ختم شي ځکه چې بیا به د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده خو که داسې صورتحال جوړ شي نو د پاکستان وکیلان تر هر حد پورې تلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمین سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکې لري او د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
داسې ده چې دغه کم پریس ریلیز شوی دی که نه سپریم کورټ بار اسوسیشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی نو دغه سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشن دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزه تاته ویم چې کوم زموږ سیټونه کم شو زموږ نمایندګي کم شو په پارلیمنت کې او نو دا دې باندې به موږ خبره کړو چې کوم ټرانسفر پوسټ کیږي شیډیول اعلان شو دا نه پس بیا ټرانسفر پوسټ په هغه روز باندې ډیر زیات کړل سیاسي خلکو په اشاره باندې نو هغه باندې زموږ ریزرویشن دي موږ هغه باندې پر سلیز جاری کوو او ریزگنیشن موږ بالکل نه ډیمانډ کوو ځکه چې دې سره به الیکشن پروسس چې کوم دی ډیلی کیږي.
په شلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو پاړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو خو دای هم وویل چې دوی په دې حق له د هیڅ چا دباو قبول نه کړي. دا داونه ورده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ په خوخه د فروری 8 نیټه په ملک کې د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تزیانګران هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
اوردونکو د اعلان وړاندې مو د راشد خټک راپور اوریدل. اسلام آباد اوس فرزو بلوچستان ته چرته چې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مشران وایي چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې جایز دي او باید حکومت واوري ویمني او د دې ستونزې هواري کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمت شبنم راکړي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په پښتون مشتي ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړې. دا مظاهره په داسې حال کې ترسره شوي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 9 په چمن کې پرلت د وینا پر مهال ویلي وو چې حکومت د دسمبر تر 15 پورې د پرلتوالو غوښتنې ومني کني نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون مشتي ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوټې مشر شرف اغا وویل
چمن کی پرلت داس دی غوښتنه دا ده چې موږ ته کاروبار رالا موږ ته ژوند رالا موږ خپل کاروبار موږ د بچانو دپاره رس پیدا لیکن موجوده نګران ګورم چې د ده اختیار نشته د ده اختیار څه د درو میاشت لپاره دا دی چې دی به په الیکشن کې دا الیکشن به در سره رسوي د مخ په
کوټ کې د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او مګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشال ډټول چې په چمن کې لتیرو دوه میشتو پر لتروان دی چې د خپل اكون غوښتنه کوي دا غپ خبره چې حکومت یې حقیقي غوښتنی نمانی
وی میاشتې وسولې پرلت د پچمن کې ناستي پرلت ډېر جایز مطالبات دي دا وو مطالبات دي چې زموږ کاروبار دی روزګار مې دی ژوند مې دی د څوونو کلو زور ازو زموږ روزګار دی بال دی پر روزګار باندې کارغان لګیدل دی او دا ډېر نه جایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کوي وی میاشتې بعد حکومت جوړیږي دا کې خپل مینډیټ دی چې د دې مینډیټ دا منډیټ ته دی نه نو لہذا په ملک یو انتشار پیلاول د فاره دا اقدامات سوی دي چې دا موږ پښتون او بلکې پښتون فاميلي او پارټي موږ دا وایو د ګر پښتانه دا مې سوسي چې دا زموږ پر ژوند پر کاروبار او پر هر شی باندې کډغان دي
کارخان ودان مشال ډو ته ځاتکړه ک حکومت ته پلتوال غشتنی ونه مني نو دوی به پر روان وختونه کې د ګوند پریکړه پرونه کې نور هم سخت احتجاجونه وکړي پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان پرلت د اکتوبر له 8 روان دی د چمن پرلتوال له حکومت پر ډیورنډ کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی وو حکومت وایي چې د غامې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره عملی کړی د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه دور کړي سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
د سمات شبنم راپور مورده اوردونکو د کوزو مومندو پندیالې او امبار سیمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي د سیمې ځینو اوسیدونکو مشالې روته ویل دي چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړې دي شي د دې په خبره د اوبو ذخیره کولو نشټوالي له وجې د دوی کروندې اغیزمن کیږي بلخوا چارواکي په سیمه کې د باراني ډیمونه جوړولو منصوبه نه لري خو کوچري صوبایي حکومت په دغه لړ کې سم منصوبې لري پریکار کولی شي تفصیل شانواز ترک زیرک
د امبارو پندیالی ولز غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي دغه تحصیلونه کې به موسمه سبزیانه او هر رقم فصلونه کرلی شي خو د څو کالو راهسه د اوبو ذخیره د نشوالي او د بي وخت بارانونو د وجه کروندې هم خرابې شوې د امبار وسیدونکو مقصود خان عثمان خیل مشاد رړو ته وای د امبار زمکه هواره او خاورینه ده دغه ټول تحصیل غورنه تاو دي خو د بارني بندونو د کموخت وجه د اوبو ذخیره نه جوړیږي
مثلا په 60 غس کې به چې کم یو بو وي هغه اوبو چې کم دي لاړې 120 110 غس ته اوبو ورسېدلې او هغه کویان چې کم دي زیاتره غورنه دغه کې نه ناکامم شول مسمال ډیمونو ضرورت دی مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې په چرګولي کې په کمانګرا پامپوخه داسې په بټو مینه کې داسې په شاتی مینه کې او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتۍ اوبرا کړی دي او هغه وبو چې کوم دی اغاز موږ له چټي ځای شو چټي بیگ زکه چې کوم ډ پیړو د وخت روان دي اکه لګي ک ډيري خو چې کم سه کم هغه ته یو لوکي ډیم و تاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه موږ ته سٹور کی کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم او کېدلې شي
پندیاله کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ بارني بند جوړ شوی همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ بارني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پر ډیر خې کروندې کوي غلنۍ کې دوه بارني بندونه نه خلک کروندې کوي او دغه سیمه اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویان او به هم اوچته شوی د پندیاله د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشال رډیو ته وای د دوی د سیمې د غرونو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي خو چې نشته نو بارني او زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید باندې نه لاندې د مټه او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وزي او د خلکو د کروندو زمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي
په مې پټي او بار سایډونو باندې چنګي باندې په خپل باندې کې کچر ته دغه وشي دا ډیمونه وشي د دې سره خو یو دغه علاقې یو کومه دغه بو کومه به ختم شي مې پټي خپل چې کوم دغه تانې تر او ته د ماټي تانې نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي مالونه به سړي کې په پاتې د جبل کم اس کم 2-3 جره په بد دینه د اسمال ډیمونه خراب شي
د یو کون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډي ته وویل د پخپل د پندیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله لا هم نه داواره شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره او د زراعت انجینرینګ والا سره د ټول سره رابطه کې ټی پټې غنی نو غوښتنې کو بلزمنګ خپلم یو پلان چې د سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولو نه ډیره پیدا کړي په بد قسمتۍ زمنګ دار چې د 13 دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي نو زمنګ اول پرایورټی دا ده چې موږ په دې سیسکارو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کړي شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
پرون په پیښور کې د خاروالې حکومتونو استادو په جناپار کې احتجاج وکړ او د دسمبر 19 د تورې ورځې په توګه اول مانځله په یاد صوبې کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شوی وو د بلدیاتي حکومت د استادو وینا وه چې دا غي نه خلک پرمختیایي کارونه غواړي حکومت اغیتا پانګې نه جاری کوي پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمن مذاکرات هم وشو نگران وزیر اعلی اغیتا ډاډ ورکړی دی چې مسلې به هوار شي ل پیښور غلام غوث نور تفصیل راکړي
بلدیاتي نمائندگانو د دسمبر 19 نیټه د توري ورځې په توګه ولمنځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی سلګونه بلدیاتي نمائندگان 13 ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 1200 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي
موږ دلته نن د ټولو پښتونخوا نه قبیلی ضلع دی او قدم تنوری کم بندوبستی اضلاع دی دو نه کم بلدیاتی نمائندگان کم منتخب دی کاغذ تحصیل چیرمینان دی میر حضرات دی یا زمونږ ویلیج او نیبرهوڈ کونسل چیرمینان دی دوی راغلی دی نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنې ځل چې کم الیکشن شو په همدغه ورځ باندې شو نن مونږ یو میسیام مناو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دی دا عین چې کم 2019 اک ډالر کم اختیارات مونږ ته ملاو هغه به حل کړی شي او چې کم 20% څخه مونږ ته پی ایف سی نه کم حصہ ملاویږي په کار چې داغه د پوری اجرا وشي
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 1200 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 1200 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو په جنا پارک پیښور کې 13 ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلی د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دی ورکړی شوی
موږ نه خو خلک کارونه غواړي خلک موږ تاسو له وټونه درکړی دي او تا موږ له کم کار وکړو موږ له سنه دي کړی موږ ته پڼ نه دی ملاو شنګ بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکراتی دا کسراله پخا کا شکرات وی دی بچوله می کتابونه والا موږ سره پن نشته موږ کم جنو کو چې پن وین موږ بار سکړو کنه دا دو کالو شون ته پن نشتا ما شمان مراته په کوڅه کې ممبرې ممبرې وسره راوړلو موږ لږ سو کړل
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمائندگانو خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو کلیو او گاوند په کچه دي په جنا پارک پیښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پنګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه تر دې دمه پسیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمه خلک تری ډیر توقعات لري.
نو بس دغه مونږ د خپل حق وختلو د پر عدالت لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چرمینان دي هغه غلي دي او مونږ دوه کال تیر شول اوسه پورې مونږ ته یو پیسې ګرانټ میلاو نشو. دا خو په خبر ته راغلی یو صوبای در حکومت ته زمونږه او بازال ته ناس یو وسو مذاکراتو دوپاره سیم وزیر اعلی غوښتي دي زمونږ مشران ورغلی دي. بس ان شاء الله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې مونږ ته خپل حق راکړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناس یو کې دې شي چې دې نه بعده مونږ روډونو ته وځو.
داخل شوی و چې د دسمبر 19 نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلعو او مردان پیښور ملاکن او هزاری ډیویژنونو ټول بلدیاتی نمائندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت وهی. خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی لا یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتی نمائندگانو ته ترقیاتی بودیجه جاری کړي.
د غلام غوس راپور مورید اوریدونکو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې له پاکستانه تر اوسه 400,000 او 80,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د یون ایچ سی آر ویان قیصر افریدی ویل چې د هغه افغان کډوالو پاړه د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی. په افغانستان کې ستنیدونکو کډوالو ته هم یونیسیار مرستي ورکوي. په دغه اړه باندې قیصر افریدی نور وایي.
دا یو مو د یونیسیار شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 او 80,000 خلک د 15 سپتمبر 19 پورې افغانستان ته بیرته واپس تریږي. په دې کې شپږ نیمې فیصده داسې خلک وو چې هغه انډاکومنټډ وو یا هغه دا وی سره اسناد نو او پدې کې 2% داسې خلکو چې کم زموږ چې کم پروګرام دی هغه خلک چې سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف اف ريجستریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپل خوخه د زموږ د سنټرو مزینو هغه 2% او 2% پکې داسې خلکو چې سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی اي سي سي کارډ دي. نو دا تقریبا 400,000 او 80,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې دی.
او تاسو جی دي سره سمره مرسته کوي سره نه مایو تو ورکوي دغه چې د کورونه پوره کورونه استنیږي نو دي ته خو به د مرستو ضرورت کی نه.
په دې کې دا سیدا چې اول خو زمونږه کوشش هم دا او د شورو نه اوس هم دا خبره کو چې په دې کې دا سه خلک دي په انډاکومنټډ خلکو کې یا په ډاکومنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تله مونږ حکومت هم دا خبره کړی و او زکه چې دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلی نو مونږ دا غړو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي زکه چې الته کې هیومن رائټس چیلنجز دي د زنانو د چې کوم د ستونزې الته کې کوم چیلنجز یا هیومانټیرین چیلنجز په افغانستان کې زکه چې یخنیانې راغله دي او الته کې چې کوم د ریزاتي ستونزې دي نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي زکه چې الته کې دي ته ډیر زیات ستونزې وي نو دې لپاره مونږ حکومت دا وختره کړی و چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دا خلک دلته کې ريجستر کړي شي او دا لاړ نشي. او چې دا کوم انډاکومنټډ خلک ظاهر ده چې د هاري او ریاست یو خپل سارون رائټي چې خپل امیګریشن یا مایګریټ کوم د لوز یې امپلیمنت کی چې کوم امیګریشن د غي هغه سټریم لاین کی مونږ ور سره دا خبره کړی و چې دغه ټایم چې کوم دی دا د غنډې چې دغه نشي کېدی چې دا خلک په دلته نه پيوزه په ډیر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دی حوالے سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ حالته کې پریزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثر کوم خلک دي یا نور کوم دغه دی حالته کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ورکو په دلته کې چې کوم دی دلته دې لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک دي واپس نکړي شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلې دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډیر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
دغه اوریدونکو او هم د سره د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو. د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت مهم خبرونه اورو. د ماورای عدالت وجونو خلاف د لادرک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لیډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوی دی. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کال 2024 د فروری د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوې ده. الیکشن کمیشن ویلي دی چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار پر مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ را تګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر وایي چې پاکستان د ترګریزه جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. جنرال آصف منیر دسمبر له 12 د امریکا په سفر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د سلاکار له دندې د لرې کولو حکم ورکړی دی. کمیشن پرون د یو درخواست د اوریدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د سلاکار احد چیما د لرې کولو امر وکړو. عریضه په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته وړاندې کړې وه. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړی کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وایي چې په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو سباندې 3000 افغان کډوال خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ډو سر په خبرو کې زیاته کړې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې 450 هغه افغانان چې اسناد په پاکستان کې کورونا درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشې شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار ډول په تیرو دوو میاشتو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونا او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیږل شوی دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 350 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغس او هلته زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډۍ دوی نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس هغه خو ظلم زیاته کوو ښځو سره ماشومان سره. که بس انسان په نظر هغوی نه ګوري بیا موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یو ویل چې ورورې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزی منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نه درک دی.
سبزی منډۍ ته تللی و چې ترکاری واخلي. پولیسو نیولی و پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی د کورنۍ یوازینی سرپرست وو. خپل هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی وو. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 103 نوي نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشې کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
د همایون هیواد راپور مورده او د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو بیکور خلک وایي نه کاله وشو چې خپل سیمو او کورونو وتلي او ژوند له کړاوونو ډکته دي. زیاته کړې د نورې صبر تمام شوي او حکومت دې باید خپل کورونو ته ستانه کی. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شوال او د تخیلو له وسلوالو څخه د پکولو پر چارو لګیا دي او زر دا چې بیکور خلک خپل کورونو ته ستانه شي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیلو او شاول نه ضربعذب عملیاتو له کابله بې کوره شوي خلک وایي چې نه کلونه یې پوره کېدونکي دي، خو لا یې هم د کډوالۍ او خیمو ژوند په برخه دی. دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړې خو نه کلونو کې هم عملي نشوې او د ستنېدو بهیر یې نه پیلېږي. د دتاخیلونه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی هم حق لري چې خپل کلی وطن ته ستانه شي.
خپل وطن مشته ډېرې دیږي. د احتجاجې هغه دغه درنه مخه مې نه ویني ځکه چې زغ تلویر پنځم میاشتې چې د میژنا پیسې باندې دا ډېر ظلم جوتای دي. مشته سره کوچ نو خپل علاقه ده پرېږدي، نه مشته پیسې روګوي. مشته د خپل علاقه خپل کلی وطن ته ولاږي.
تحصیل د تاخیل نیمایی او شوال پوره تحصیل خلق لاخ پلوسی متانه دیستانه شوی او دغه سیمه لا بندې دي. یادو سیمونه ډیرای کډوال افغانستان ته هم کډه شوی ول چې اوس ډیرای کورانه راستنه شوی خو په بکا خلو بنو او خوښا کې میشته شوی دی. د تحصیل شوالو سیدون کې ملک ولی ولاوای چې نه کالونه پوره کې دون کې دی خو سیمه یې لا بندې دی. په نه کالونو کې صفا نشوي. نور غواړي چې خپل کلی کور آباد کړي.
صبر زکام نه کولا پیراش کولا وخت په وخت وو. د شمالي وزیرستان کډوال ټول واپس کېدل لکه څرنګه چې لاس تحصیلونه دي په داسې ټول نور کډوال واپس شول. بدقسمتې د وجې دوه تحصیلونه چې کوم تحصیل شوال او تحصیل د تاخیل نو دا وسه پوره در په در خبرې په سر ګرځي. موږ غوښتنه کوي د حکومت نه چې نور د دغه خلک په عزت طریقه سره واپسي وکړو. خپل ټاټوبي ته دا یو پاس کو یو کاس چې د خپل وطن نه کولا او بدیا تر کو در پدار یې تر کو نو دوه څنګه مخصوصاوی او دغه سي در پدار او خوره په سر ژوند کوي.
شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زې 2014 کال کې فوز پراخ پوزي عملیات کړی ول چې تر 1,000,000 زیات خلک به کور شوي ول. د انتظامی په وینا اوس د 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي. خود د تاخیلو نیمایی او شوال پوره تحصیل دي چې به کور شوي خلک یې کډوال دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیلو او شوال به کور شو خلکو دستانه دو پاړه خبره روانه دي. د دوی د سیمو د صفکولو عمل روان دي. حکومت او فوز غواړي چې نور دغه خلک ستانه کړي او تمکړي چې دستانه دو بهیر بازار پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او په پاکستان کې خلک وایي چې د ګیسو او د بجلی د نشوالي نو وروسته اوس د انټرنیټ د بندېدو پیښې هم زیاتې شوې دي چې ورسره د غي ژوند اغیزمن شوی. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر 13 په پاکستان کې پر انټرنیټ بندیزونه لګول شوی وو. شنن کې وایي چې حکومت وخت په وخت په ځینو موقعو انټرنیټ بندوي چې د خلکو لپاره سرخوږی جوړوي. بلخوا د پاکستان د مخابراتو اداره وایي چې د انټرنیټ د بندیدو وجوهات او معلومولو لپاره پلټنې کوي. نور حال وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کارکونکو خلق وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پیشه په لحاظ سره سافټ ویئر انجینیر دی او په پیښور کې صرف په دې غرض اوسی چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولې وو. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډیری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خوري را نه ملاويږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټ فارم دی لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډیر د ټیم نه پس ملاويږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټیم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک او ډیر غټه ایشو وا نو دا غې د وځ هم مونږه ډیر زیات سفر شویو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پریږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بیلابیلې وجهې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباط و ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادی انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاد مسله مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز اغه پیسې هم پې کوي اغه بل هم پې کوي اغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتل خو بل طرف ته دی اغه کارونه او دغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داده دي پره یو داسې عملی ګامونه وټه کی ساغه په بنیاد باندې س پلان وی ک کم زینو کې انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کی گی یا الدا پریشنی یا الدا کے ریاست پس بنیاد مندے سے جواز مندے انٹرنیٹ کے بندیز رولی یا اغمان پابندی نو کم از کم خلقو تا پتہ ہی
دو انٹرنیٹ کار پر خودل دے اتوار پورس پتا سی حال کی شوی چی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پا انٹرنیٹ یا دا آن لائن جلسے اعلان شوی ہو. پاکستان تحریک انصاف سیاسی گوند 9 مئی وروستو په مبینه طور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد گوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولی. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنون کې طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا دا ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نور شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې او دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې او په دې تناظر کې چونکی پی ٹی آئی ته په بطور جماعت چې کوم مهارت حاصل دی هغه پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغه هم دا یو نوې خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زما په دا خیال باندې کافی دا پور کامیاب هم شو خو په دې باندې بندیز لګو چې کوم نه دا اکثر هم د جمهوریت رویه نه دا.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د انټرنیټ د بندیز پاړه د اتوار پورز هیڅ نو ویلی او نه د بندیدلو امر جاری کړي او خود ګل پورز یې میډیا ته خبرشي بیان کې ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجه د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
او سرز سواد تا چرته چې هر کال د ناموسی وجنو لزګونه پیخي مخې ترازی پولیس وایي چې په 13 نه کلونو کې لیونیم سل زیات داسې پیخي مخې ترغلې دي. د پولیسو په وینا هغه د داسې قتلونو تر شا لاس لرونکي کسان ونیسي خو بیا ورستو عدالت هغه خوشي کی نو ځکه دا ډول پیخي مخ په زیاتې دودي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
ټول نه د افسوس خبره ده چې کله مونږ یو کیس ورک آؤٹ کو په هغه باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغه کې مونږ ته پته ولګي چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا هغه بیل آؤٹ شو یا هغه اکویټ شو نو بینګ پولیس افسر ماته خو په ذات خود د ډېر غټ افسوس کیږي.
دا غږ د سوات منګورې تانې ایس ایچ او مجیب عالم دی. دی وایي چې یو شمیر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوي خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجیب عالم مني چې دې سیمه کې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلای کیږي بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي. دی دا هم وایي چې کله یو ښځه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجه وي او څوک نه څوک یې ذمه واري. د خودکشۍ کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وایي
دا اگست اولنی تاریخ تو چې موږ د اطلاع شو چې لنډی کس کې یو زنانه دا واغی خودکشي کړی دا غی د کور طرفا نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې هغه اکثر ملزم موږ سره ناغه چې بیا موږ هغه تارو لیو کتلی ناغه د موږ ثابت شو د ترو میډیکل رپورت هم چې دا نه خودکشي نه بلکې انر کلینګ دی او دا غی ارور پکې ککړو بہیما داغو د والد او والدین د ټولو نو هغه کې موږ پراپر سیکشنز اف لا چې کوم د انر کلینګ د پاره 311 لګي غم لګول او 302 سره نو هغه اوس پوتین کوټ
پسواد کې د خزو حقون لپاره کارکونکو ادارې د اویکمنګ مشر ارپان حسین بابک وای چې 13 کالو راهیسې د غیرت په نوم وجنو کار کوي دوی چې کومه شمیره هر کال جاری کوي هغه د میډیا رپورټونو د خپل نمائندگانو تانو او هسپتالونو څخه راخلی دی وای سخ کال یو دیرش خزه په سواد کې د غیرت بنوم وچلې شوی د پولیسو او غیر دولتي ادارو وجنو شمیره پرخ پاړه دی وای
پاکستان کې زمو یو ډیر مستند اداره د هیومن رائټس په والي سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د جی هغه هم هر کال یو ډیر شاکینګ فیګرز چې دی هغه هر کال هغه شمیره شیر کوي او دا هغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي نو هغه شمیره او کم چې زمګه د محکمې شمیره دی په هغه کې هم ډیر زیات ډیفرنس دی او دا هغه یو ډیر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنګ چې دینو هغه یاد خودکشي ورکړی شوی یا هغه چې دینو سمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغي کې لګي
په سواد کې د خزو حقوق لپاره کارکونکو مدني پالا نیلم رحیم زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنې چې کوم دا د دې اکټ چې کوم دې دار خاندان د پاره د شرم بایس ته سیکنډلی اکثر وراثت مسلې او غیر رنگ دا سوړ کړل کیږي چې دا چې دینو دا اونر کیلینګ دی دوسر هغه کې دا خبره یي چې لکه ځینی خلک دا غنو چې دا یو ښه کار دی او خلک یې پروموټ کوي بل خلک چې دینو د اسلام او د قانون نه خبره دی او لکه قانون پلاس کې واخلي او زیات تر داسې کیسز چې دی هغه ریپورټډ کیږي نه ریپورت کیږي نه هغه بغیر ریپورت نه پاتې کیږي نو د دې زموږ سره هغه شمیره چې هم راځي نو هغه لکه هغه اکچوال شمیره نه یو
د اویکنینګ مشر ارپان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې وي خزه داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګند کیږي بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نه ورکول لپاره هم خزه وجلې شي
په داسې قسمه کیسونو کې جی عموماً ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډیر قریبي رشتہ داری او دغه یو ډیر غټه وجه د جی چې په دې کې لکه زیات تر کمپرومایزز کیږي بل جی د غیرت په نوم د قتل واقعات چی په دې مختلف نوعیتونه دي په ډیرو کیسونو کې چې دی نو جنې اوجلې شي او هغه له بیا د خودکشي رنگ ورکړل شي حالانکه چې جی په هغه کې قتل شوی او ډیر کیسز دي چې دی جی هغه کې لکه پولیس چې دی نو هغه صرف مرډر چارجز لګی 302 چارجز لګی 311 پکې نه لګی
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولې کیږي او دی حل څه ده په دا اړه مدني پالا نیلم رحیم چې وخت په وخت په دا اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وای
لکه یو خدای دې چې آگاهی پکاردا په عام اولس کې آگاهی پکاردا په پکاردا د قوانین حواله سره بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه که پولیس ته ک نور داسې ادارې دی هیلت ډپارټمنټ او نور کې چې کم ادارې دی داغوی هم کیپاسټی بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګانو باندې
د سواد پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وای چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیلو طریقو جایزه اخلي بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي دوی ریکارډ مستند دی
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي د مرګ شاته وراثت هم شامل دي او د مرګ شاته چې دینو نورې خبرې هم شامل دي نو دې حوالے سره موټ یو چې دا میټر کوي چې را انات سو معاملہ چې عدالت کې نو عدالت قانون ته ګوري او د چا منشا ته نه ګوري لہذا زمونږ هر کیس چې ریپورت کیږي او انویسټیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخې ته خوده کیږي او چاہے عدالت وي او په عدالت کې بیا دغه شواهد او داسې زونه جديد د مخ کې پروسیډینګ کیږي سو کو داسې خبره نشته چې پای باندې مونږ وایو چې ګری داسې چاته صدا پیور اون پیور ولا خبر پکې نشته ټول کیسونه یا تفتیش دا په میرٹ بیس کیږي انی هاو که چاته ډاوټ نه زم ریکارډ اویلیبل دی
په سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو اداره دی اویکنګ بیا مدني پالان وای چې خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې یو قانون پاس کړو چې هغه کې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس مدعي وي او دا کیس کې بیا نه د ملزمانو ضمانت کیږي او نه پکې راضینامه خو بیا هم تیرو نهو کالو کې د پولیسو ریکارډ مطابق سواد کې یو نیم سل نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي زیاتره نیولې شوي ملزمان بهر ګرځي او دغه مقدمو کې تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړې شوې چې د تشویش وړ خبره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
سرزو پیښور دا چرته چې د پیښور ایڈورس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علوم و ډومبه اداره ده چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټی جوړه کړې وه د ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې مهم کردار لوبولې ده په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه پختو سوسایټی یا ټولنا هم ده په دې ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډورډس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي دا د پیښور په تاریخي ایڈورډس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټي د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري د ایڈورډس کالج پیښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه د کالج د ډراماتیک سوسایټي د سټیج ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب تاریخ کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول د ایڈورډس کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استادو نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی او اغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وا او دا غې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وی یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړي وا
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکو راتلل او د دې کالج په معتبر فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیسته ده د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یوزر اپیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې درته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ایز سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سرجي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې یاره دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي. چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو. نو غنی خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلسوه اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځای یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لارې د خپل منزل په لور تللې دي.
په دغه مقابله کې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي، خو تر سي به هم د روس کالج کوستون غوړو او دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په مقابله چې په دغه مقابله دا موزیک وشو. نو غنی خان خو ډېرې خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو لمر زلمیم زلمی تو بیو عذاب شی زکا اوس را بند گران دے چی اخیشی زر تماما پس پوگ میں دسور لسانے پل جانا دش پڑا سانے کل زوانی سندر شرابو دا دو زخ دے گا اناما دی دنیا پسے پجاڑم دا تیار ہلان پہ خواڑم گورز بیا دوما نر لڑد مخام تم دهور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبی میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاکه، او د غلطۍ د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینا لري، خو بدبختانه غسه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین، موږ وړي وړي مشاعری د کالج په حال کې جوړ کړي. کالج د ماسیلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسائل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي. I'm
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.